د سهار 8 بجې دی د ازادي رادیو خبرونه اوري. قدر من اوریدونکو، زه احمد تکل او زما تخنیکی همکار طاهر روخان تاسو ته سلامونه وړاندې کوو. د دې خبرونه په ډیره برخه کې د ازادي رادیو مجلې پروګرام خبريږي، خو له هغه مخکې لنډه خبری برخه لرو. په دې برخه کې به واوري چې افغان چارواکي وایي هیله لري د 400 طالب بندیانو له خوشي کېدو سره به د سولې خبرې ژر تر ژره پیل شي. په نړیوالو مسایلو کې د لبنان د کابینې د استعفا په اړه جزئیات اوري. خبری برخه او د ازادۍ راډیو مجلې اونیس پروګرام وروسته راځي. لمړی پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته. د هم د خبرونو سرټکی، ولسمشر اشرف غنی د 400 طالبانو او د پوځي ځواکونو د بندیانو د خوشي کېدو فرمان لاسلیک کړ. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په تیره یوه اونۍ کې د طالبانو په حملو کې 115 ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې ده، او د بیلاروس د ولسمشرۍ د انتخاباتو د رسمي پایلو د اعلان پر ضد د اعتراضونو په ترڅ کې په پلازمینه مینسک کې یو تن وژل شوی دی. بشپړ خبرونه. ولسمشر اشرف غنی د 400 طالب بندیانو د خوشي کېدو فرمان لاسلیک کړ. د دې بندیانو د خوشي کولو غوښتنه د یکشنبه په ورځ د سولې مشورتي لوی جرګې په خپل پریکړه لیک کې کړی وو. د افغانستان جمهوری ریاست وایي ټاکل شوی چې دا بندیان په نږدې ورځو کې له زندانونو څخه آزاد شي. ولسمشر اشرف غنی پرون له دې سره په یو وخت کې د پوځي ځواکونو د بندیانو د جزا د تخفیف او بخښنې فرمان هم لاسلیک کړ. د ارګ د خبر پاڼې له مخې په دې فرمان کې د هغو افغان ځواکونو د بند پاتې موده بخل شوی چې تر 50 کلونو پورې حبس باندې محکوم شوی. په فرمان کې راغلی دی چې د دې پوځي بندیانو نقدي جریمه هم بخل کیږي. خو د فرمان په دوهمه ماده کې دا یادونه هم شوی چې د دې احکامو تطبیق د حق العبدي داوی مخه نشي نیولی. تر اوسه معلومه نه ده چې په کوم شمیر پوځیان د افغانستان په زندانونو کې بندیان دي او څو تنه د ولسمشر له فرمان سره سم خوشي کیږي. د ناتو عمومي منشي وایي چې له ولسمشر اشرف غنی او د مصالحې د عالي شورا له مشر عبدالله عبدالله سره یې د بین الافغاني خبرو د پیل په اړه خبرې کړې. ینس ستولتنبرګ تیر ماښام پر ټویټر په یو بیان کې لیکلي چې په دې خبرو کې په افغانستان کې د سولې د خبرو وبخښي چې ده په دې خبرو کې د افغانستان د سولې د خبرو هرکلی کړی. د نوموړي په وینا ټول اړخونه باید له رامنځته شوي تاریخي فرصت څخه کار واخلي. ستولتنبرګ ټینګار کړی چې ناټو د تروریزم پر ضد مبارزه کې د افغانستان تر څنګ درېږي. په همدې حال کې د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي چې د روانې اګست میاشتې له 13 تر 20 نیټې پورې به بین الافغاني خبرې په قطر کې پیل شي. طالبانو ویلي چې هر وخت دوی بندیان خوشي شي په څو ورځو کې به له حکومت سره خبرو ته کښېني. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په تیره یوه اونۍ کې د طالبانو په حملو کې 115 ملکي وګړو ته مرګ ژوبله اوښتې. د کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان تیر ماښام له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې پر طالبانو غږ وکړ چې د تشدد د کمولو پر ژمنه عمل وکړي.
لوربند وروسته او د تیر یو اونۍ په لړ کې د طالبانو د بریدونو په ترڅ کې 115 ملکي وادوالو ته مرګ ژوبله اوښتې. اتیا تن شهیدان شوي او 95 نور ټپیان دي. د تاوتریخوالۍ کموالی د خلکو له اساسي غوښتنو دی او طالبان باید دې غوښتنې ته په عمل کې ځواب ووایي.
طالبانو د کورنیو چارو وزارت د دې ادعا په اړه تر اوسه تبصره نه ده کړې. ازادي راډیو خبرونه اوري. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د سپینې ماڼۍ احاطې ته نږدې له ډزو وروسته د یوې مطبوعاتي غونډې له منځه په بیړه وایستل شو. له ډزو څو شېبې وروسته د خفیه خدماتو یو ایجنټ د کورونا وایرس پر ضد د حکومت د اقداماتو په اړه د ولسمشر ترامپ وینا پرې کړه او ورته وویل: ښاغلی ولسمشر، هیله کوم له ما سره راشئ. له دې سره ترامپ او همکاران یې د کنفرانس له خونې ووتل. ولسمشر ټرمپ وروسته راستون شو. خبری غونډې ته دوام ورکړ او وی ویل چې وضعیت تر کنټرول لاندې دی. هغه زیاته کړه چې د قانون د تنفیذ ځواکونو پر یو مشکوک کس ډزې کړې وې. د خفیه خدماتو ادارې وروسته پر ټویټر په یو بیان کې تایید کړه چې د سپینې ماڼۍ دیواله ته نږدې ډزې شوې او په نتیجه کې د دې ادارې یو ایجنټ او یو نارینه ټپیان شوي او روغتون ته رسول شوي دي. په بیان کې ویل شوي چې د پیښې په ټول بهیر کې نه څوک د سپینې ماڼۍ حریم ته ننوتي او نه ساتونکي زیانمن شوي. او د بیلاروس د ولسمشرۍ د انتخاباتو د رسمي پایلو د اعلان پر ضد د اعتراضونو په ترڅ کې په پلازمینه مینسک کې یو تن وژل شوی دی. د بیلاروس د کورنیو چارو وزارت ویلي دا معترض هغه مهال مړ شو چې په لاس کې یې نامعلومه چاودیدونکي مواد وچاودېدل. د دې وزارت په وینا نوموړي هڅه کوله چې دا مواد د پولیسو خواته وروغورځوي. د راپورونو له مخې پولیسو د دې مظاهرو پر مهال پر معترضانو اوښکې بهونکی ګاز او ربړي مرمۍ کارولي او لسګونه کسان یې نیولي دي. د یکشنبې په ورځ د ولسمشرۍ د انتخاباتو په ورځ هم پولیسو شاوخوا زر کسان یوازې په پلازمینه مینسک او 3000 کسان په ټول هیواد کې ونیول. د بیلاروس د انتخاباتو کمیسیون د اګست په 9 اوسنی ولسمشر الکساندر لوکاشینکا د دې هیواد د راتلونکي ولسمشر په توګه اعلان کړ. مظاهره چیان وایي چې دا انتخابات له مخکې پلان شوي وو. لوکاشینکا په خپله د اګست په 10 دا مظاهره چیان پسونه وبلل چې د په وینا له بهرنیو هیوادونو څخه د ټلیفون په وسیله اداره کیږي. نوموړي وویل چې له دې کسانو سره له پولنډ، برتانیا او چک جمهوریت څخه ټلیفوني اړیکې نیول شوي. امریکا له یو شمیر نورو اروپایي هیوادونو سره په همغږۍ کې د بیلاروس پر د جمهوري ریاست پر انتخاباتو او د ولس پر ځپلو اندېښنه څرګنده کړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په یو خبره کړي بیان کې د بیلاروس له حکومت څخه غوښتي دي چې د خپلو هیوادوالو حقونو ته درناوی وکړي. زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خپرونې په زیاته برخه کې د آزادۍ راډیوي مجلې 19 پروګرام خپرېږي، خو له هغه مخکې لنډه خبري برخه لرو. د افغانستان ولسمشر د 400 طالب بندیانو د خوشي کېدو فرمان لاسلیک کړ او ټاکل شوی چې دا بندیان په نږدې ورځو کې خوشي شي. د افغانستان د جمهوري ریاست چارواکي هیله څرګندوي چې له دې اقدام سره به ژر تر ژره د سولې بین الافغاني خبرې پیل شي. فریبا ظاهر او د موضوع نور جزئیات.
د 400 طالبانو د خوشي کېدو فرمان چې د سولې مشورتي لوی جرګې موافقه ورباندې کړې وه، د دوشنبه په ماښام د ولسمشر له لوري لاسلیک شو. د ولسمشر د لومړي مرستیال د رسنیو مسؤول رضوان مراد ازادي راډیو ته وویل چې تمه لري نور د افغانانو ترمنځ د خبرو ځنډولو ته کومه پلمه نه وي.
د افغانستان ولسمشر د 400 طالب بندیانو د خلاصون یا آزادولو فرمان لاسلیک کړ. دا فرمان دا لاسلیک د افغانستان د ټولو قومونو، اقشارو او د لوی مشورتي جرګې د غوښتنې او مشورې پر اساس شوی دی او امیدوار چې د 400 ورځو کې د زندانیان په پوره ډول آزاد شي، چون تخنیکي او اداري پروسه لري او فوراً څنګه چې طالبانو تعهد کړی دی د افغانستان اسلامي جمهوریت سره د سولې خبرې پیل سي او دغه پروسه په شفاف ډول لاړ شي ترڅو راتلونکي اقدامات په دې برخه کې په شفاف ډول له ملت سره شریک سي او ملت ترې آگاوي.
د دغو بندیانو په خوشي کولو سره د افغانستان د حکومت له لوري د 15000 طالب بندیانو د خوشي کېدو لړۍ بشپړېږي. تر دې وړاندې د افغانستان حکومت دغه زندانیان چې شاوخوا سل تنه په اعدام محکوم ول، خطرناک مجرمین بللي وو او د هغوی خوشي کېدل د ولسمشر له صلاحیت پورته ګڼل وو، چې له همدې کبله پریکړه مشورتي لوی جرګې ته پرېښودل سو. درې ورځنی مشورتي لوی جرګې په کابل کې د دغو بندیانو پر خوشي کېدو موافقه وکړه. تمه وه د مشورتي لوی جرګې له پریکړې سره دواړه لوري، یعنی حکومت او طالبان دواړه، په ټول هیواد کې پر اوربند او د تاوتریخوالي پر کمیدو هوکړه وکړي. خو اوس طالبان وایي چې د اوربند پر څرنګوالي به د سولې په مذاکراتو کې بحث کېږي. د دغې ډلې په خبره دوی د خپلو 400 بندیانو تر خوشي کېدو وروسته په درې ورځو کې له حکومت سره خبرې پیلوي. د مذاکراتو د چمتووالي خبره په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین تیر ماښام ازادي راډیو ته په واسطولې پیغام کې وکړه. نوموړي تر دې وړاندې ازادي راډیو ته د تاوتریخوالي د کمیدو په اړه ویلي وو چې دا ډله خپل پوځي عملیات کموي، خو په وینا یې د افغان ځواکونو بریدونو ته چې د پارونکي وبلل ځواب وایي. مهمه پوښتنه د افغانانو ترمنځ د سولې خبرو د پایل د نیټې په اړه ده. د سولې په چارو کې د دولت وزارت لوړپوړي سلاکار عزیز الله فضلي د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د حکومت پلاوی راتلونکې اونۍ له طالبانو سره د خبرو لپاره قطر ته ځي.
د افغانستان د طرف مذاکراتي ټیم همدا دی اتلسم در شلم در اگست سفر به ان شاء الله دوی د قطر هیواد ته سفر کوي. دا سی غټ مشکل فعلا نه فار نهسته، ټول همدګینی ولسوی دی چې بین افغاني مذاکرات شروع شي.
په دا سال کې چې د افغانستان د حکومت چارواکو د طالبانو د پاتې بندیانو د خوشي کېدو لپاره د مشورتي لوی جرګې پریکړه د سولې لپاره یو تاریخي فرصت ګڼي، خو ځینې بیا د دې اقدام مخالف دي. د جګړو د قربانیانو یو شمېر کورنۍ، د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون او د مدني ټولنو ځینې فعالان له دې پریکړې ناراضه دي. د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون مشره شهرزاد اکبر اندېښنه لري چې د خبرو تر پیل دمخه د بندیانو خوشي کول معمول کار نه دی. میرمن اکبری په دې ورستیو کې ازادي راډیو ته وویل چې د بندیانو خوشی کېدل د معمول سره سم د خبرو پر مهال یا تر هغه ورسته کېږي. طالبانو له امریکا متحده ایالاتو سره د فبروري پر 9 د توافق ورسته ژمنه وکړه چې د مارچ پر 10 به بین الافغاني خبرې پیلوي، خو شرط یې د 15,000 بندیانو خوشی کېدل وو. هغه لړۍ چې میاشتې وخت یې ونیو او وستمه ده په نږدې راتلونکي کې بشپړه سي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
او اوس هم قدر منوریدونکو په مکړی دل ودیس په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه ته چې اسد الله لودین چمتو کړي.
د افغانستان خځې باید د دغه هیواد د سولې بهیر په مرکز کې وي. دا د فارین پالیسی دی او مطلب سرلیک دی. لیکوال ویلي افغانستان راتلونکي کې یوازې د هغو کسانو مشارکت ته اړتیا نه لري چې وسلې لري، بلکې د نورو افرادو ګډون ته هم اړتیا لري. مطلب کې راغلي د سولې بهیر کې د ښځو ونډه ګټوره ده او دا ونډه پخوا د فلیپین، لایبیریا او شمالي ایرلند د سولې بهیرونو کې تجربه شوې. د مطلب په دوام راغلي که د سولې بهیر کې ښځې معنادار رول ولري، دا د دې ښکارندویي کوي چې پایله به تر ډیره حده بریالۍ او تلپاتې وي. ځینې میرمنې بیا اندېښمنې دي چې ممکن د سولې په خبرو کې به د دوی د تیرو 19 کلونو لاسته راوړنې له خطر سره مخامخ شي. اوس د ټولو هیلې بین الافغاني خبرو ته دي، هغه خبرې چې ټاکل شوې نږدې ورځو کې د قطر پلازمینه دوحه کې پیل شي. ډیپلومات په یو مطلب کې افغانستان کې د بهرنیو جنگیالیو حضور ته کتنه کړې. لیکوال ویلي طالبان په افغانستان کې د بهرنیو جنگیالیو حضور ردوي، خو پوښتنه شوې چې آیا دا ادعا سمه ده؟ د مطلب په دوام راغلی د بهرنیو جنگیالیو دشتن په اړه د طالبانو انکار د طالبانو او امریکا د هوکړې د عملی کېدو په برخه کې ځینې پوښتنې راولاړوي. دواړو لورو 13 فبروري کې په قطر کې هوکړه لاسلیک کړه او پکې وویل شول چې امریکا د 2020 کال تر نیمایي په دې شرط خپل ځواکونه له افغانستانه باسي چې طالبان به له نړیوالو ترهګرو سره اړیکې پرې کوي. په دې وروستیو کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په یو راپور کې وویل افغانستان کې د القاعده سلګونه جنگیالي له طالبانو سره اړیکه لري، خو طالبانو هغه راپور رد کړ. د مطلب لیکوال په دې باور دی چې په افغانستان کې د بهرنیو جنگیالیو ستونزه باید هواره شي، هغه که په ښکارا یا د پردې تر شا وي چې د لیکوال په ټکو تاریخ بیا تکرار نشي. څو ورځې وړاندې د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر فاکس نیوز ته وویل د نومبر تر پایه به افغانستان کې د دوی د ځواکونو شمیر له 5,000 ټیټې کچې ته راشي. نوموړي دا شرط وړاندې کړ چې د ځواکونو وتل به وضعیت ته په کتو کېږي. امریکا له دې وړاندې هم ویلي هغه وخت خپل ځواکونه له افغانستانه باسي چې ډاډه شي دغه هیواد بیا د نړیوالو ترهګرو په پټنځای نه بدلېږي.
د ازادۍ راډیو قدر منوریدونکو، شیبه وروسته د ازادۍ راډیوي مجلې اونیز پروګرام خپرېږي، خو له هغه مخکې د دې خپرونې وروستي راپور ته ستاسو پام را اړوم. د لبنان ټول حکومت استعفا ورکړې. دا اقدام له هغه خونړي برید وروسته کېږي چې تېره اونۍ په پلازمینه بیروت کې وشو. په تیرو 4 ورځو کې په لبنان کې پراخ اعتراضونه وشول چې خلکو یې په ترڅ کې په دې هېواد کې د فساد د له منځه وړو غوښتنه کوله. فریبا ظاهر د دې موضوع نور جزئیات اوروي.
د لبنان کابینې د خلکو د پراخو اعتراضونو وروسته استعفا وکړه. دا پریکړه د دوشنبه په ورځ د اګست 10 د کابینې په غونډه کې وشوه او صدر اعظم حسن دیاب د ایلان د دولتي ټلویزیون له لارې وکړ.
نريد نفتح الباب
دایوې موږ غواړو د خلکو د ژغورنې لپاره دروازې پرانیستو تر څو د لبنان اوسیدونکو برخه ولري او له همدې کبله نن د حکومت استعفا اعلانوم
اولن اليوم استقاله هذه الحكومه
د اگست څلورمې نیټې تر خونړیو چاودنو وروسته چې د بیروت په بندر کې وسوه په دغه هیواد کې د حکومت پر ضد د خلکو پراخ اعتراضونه پیل شول. په هغو چاودنو کې چې د بیروت ښار یوه برخه یې ویجاړه کړه لږ تر لږه 160 کسان ووژل شول او څه باندې 6000 نور ټپیان شول. نږدې 300000 نور کسان بې کوره شول. ویل کېږي نږدې 3000 ټنه امونیم نایتریت چې له 2013 کال راهیسې په یوه ډیپو کې په ناخوندي ډول ساتل کېدل د اور لګېدنې له کبله وچاودېدل. د دې چاودنې مالي زیان له 300 تر 500 میلیارد ډالرو اټکل سوی دی. د لبنان ډېری خلک سیاسي مشران تورنوي چې د 3 لسیزو راهیسې واکمن دي خو د غفلت په نتیجه کې خلک قرباني ورکوي. په تېرو 3 ورځو کې اعتراضونه پراخ ول او خلکو شعار ورکوي چې حکومت فاسد دی او باید حساب ورکړي. د لبنان صدراعظم حسن دایاب د حکومت د استعفا د اعلان پر مهال وویل چې دوی له هغو کسانو چې د بیروت په ډیپو کې د چاودیدونکو توکو په ساتلو کې غفلت کړی حساب غواړي. تمه ده اوس په لبنان کې بیړني انتخابات وسي. لسګونه کسان د پراخو اعتراضونو پر مهال د پولیسو لخوا په ربړي ګولیو ټپیان سوي دي. په لبنان کې د تیرو 3 ورځو مظاهرې د تیر کال د اکتوبر راهیسې تر ټولو پراخ اعتراضونه ول. هغه مهال زرګونه کسان د اداري فساد او د حکومت د ناسم مدیریت له کبله د څو اونیو لپاره د بیروت لارو کوڅو ته راووتل.
آزادي رادیوي مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور
د ازادي رادیوي مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او ښه چاري. زه محبوب شاه محبوب يم او تاسو د ازادي رادیوي مجلې د نننې غني اوریدو تر بولم. په فنکار برخه کې د تکړه ممثل جاوید عابد سره د هغه په هنري سفرونو غېدلی یو.
زه هم پام دې نظر یم زموږ د هنر خصوصا د تمثيل په برخه کې کو استلاده وي چې کله تاسو نمایش وړاندې کوي نو لومړی د نمایش متن وخوري، هضم یې کوي، د وجود راګ راګ ته واسطه وي او بیا په ټول ځان وړاندې کوي.
په زرپانه کې به لنډ کیسا ویده وګړي واوري.
د کلمې مشر وویل په دې بډای څه کوي، د حکومت پیغله هم نه ده چې کوم زلمی ته یې نکاح کړی.
آزادی رادیوی مجله د هنر فرهنګ او ادب انزور.
اروخات سلیمان لایق یو نامتو شخصیت، پیاوړی شاعر او ادیب او مطرح څېړونکی لیکوال چې په پښتو او دری ژبو یې ډیر اثار لیکلي او چاپ شوی دی. د افغانستان او بیا د نړۍ په کچه څو مهمه ادبي جایزې هم اخیستي دي. اروخات سلیمان لایق په 1913 د اکتوبر په 12مه نیټه د پکتیکا ولایت د خرنی خار په ایمنی خیرو کې د نړۍ تاسرګي پرانستي. د 2019 کال د سپتمبر په 15مه د یو ځانمرګي بریټ پترڅ کې زخمی شو. نوموړی د درملنې لپاره جرمني هیواد ته لاړ او تر اوږدې درملنې وروسته د لوی اختر په لومړۍ ورځ د نوی کلونو په عمر مړ شو. لومړنی ذکر یې د کابل په حبیبیه لیسه کې او وروسته بیا په 1935 کال د کابل پوهنتون د ادبیاتو پوهنځي څخه فارغ شو. سیاسي او ادبي خاوند لیکوال او سیاستوالو. د اصلي نوم غلام مجدد دی. د لایق پلار له مجددي حضرات سره د ارادت لمخي د غنوم د تبرک لپاره په خپل زوی ایخو. د هاشم خان د حکومت پر مهال د سلیمان لایق پلار نظر بند شو. په 1911 مریز کال چې لایق د مدرسې ورستنه ټولګه پایت ورسو، د مدرسې زکونکو د اداري د زینو زیاتیو په وجه د لایق په مشرتابه اعتصاب وکړ. دا د لایق لمړنۍ سولیز مبارزه و چې پیل یې کړه. لږه اعتصاب ورسته محکمه پریکړه وکړه چې لایق له کابل څخه باید وشړل شي. خو د هغه د پلار او یوشمیر نورو مشرانو په ملاتړ بیرته پاتې شو. لایق د سیاسي کارونو سره سره د پښتو او دري ژبو په ادبیاتو کې هم قلم چلولې. په دې توګه نه یوازې د افغانستان په سیاسي چارو کې ښکېلو، بلکې د افغانستان په ادب کې هم ځان آزمویلې او ځانګړي انقلابي او حماسي شاعري کړې. کله چې په 1401 مریض کال چې د ډاکټر نجیب واکمنی پای ته رسیږي په هیواد کې جهادي تنظیمونه واک ته رسیږي، لایق لومړی د څمکنیو سیمې او بیا له هغه ځایه د پېښور مشهور سیاستوال عبدالولي خان دیرې ته 400 ته ولاړ. هلته یې له عبدالولي خان نه د څه مودې لپاره پناه وغوښته. ولی خان له پاکستانی حکومت څخه له ده سره د نه غرض غوښتنه وکړه او پاکستان شرط کې خود چې لایق به نه سیاست کوي او نه به په نورو پارونکو ربړو سره کار لري، یوازې به ژوند کوي او غلب کینی. له دې وروسته اروپا ته ولاړه او هلته میشت شو. کله چې د ولسمشر حامد کرزي په مشرۍ په افغانستان کې موقته اداره جوړه شوه، اکاډمیسن لایق بیرته راوګرځید. اروخاد لایق یو شمیر چاپي آثار لري، چونغر، کیګدی، یادونه او درمندونه، بادبان، قصه او افسانی، د اباسین سپیدی، شپیلی، د پښتو لنډیو یو تحلیلی رساله، سپرغکی، ساحل او یو شمیر نور آثار لیکلی دي. د رادیو مجلې نننې غنه د اروخات سلیمان لایق په نوم پلو او په پل کې امریکا ته ځو. په امریکا کې ویلی کوالی بیکی فیلد د بیلا بیلو خزو پر ژوند یو کتاب خپور کړی دی. په دې کتاب کې د یوې داسې افغاني کیسه هم شامل ده چې د پولیو له کبله له کوچنیوالي دواړه پښې فلج شوې دي. د افغان مېرمن محبوبه اخترزاده نومیږي چې اوس مهال د امریکا په واشنگټن ډی سي کې د سافټویر انجینر ده. ملالی بشیر له محبوبی اخترزاده سره د دې کتاب په اړه خبرې کړې او په سر کې د کتاب د موضوع په اړه پوښتلې ده.
دې کتاب مو خزیاته را څنګه مهاجرین افغانستان نه یا نور هوادونو نه امریکا ته راځي، کوم ستونزې ګالي، پات کوم پروګرامونه نه مخکې لاړ شي او څومره سیستم سره نه بلد دي، ژبه سره، فرهنګ سره نه بلد دي، نو دا ټول تصویر ترایست دي.
آیا دا کتاب په پښتو او دری هم خپور شوی دی که یوازې په انګلیسي دی؟
دا کتاب په انګلیسي کې لیکل شوی دی. هغه ځکه چې زیاتره خلک په انګلیسي پوهیږي او غوښتل چې دا کتاب په هغه کې ولیکي. تر اوسه خو داسې کوم تصویر نشته چې په پښتو یا دری کې ترجمه سی، او ما خپله قصه، شخصي خپله قصه چې مې په دې کتاب کې لیکل شوې ده، دغه ځکولی شم چې پښتو باندې ترجمه کوم تر څو چې زمون خپل هیوادوال یا نور هغه خلک چې علاقه لري یوه بلګه د دې کتاب ولري.
په دې کتاب کې ستا د کیسې یوه برخه اوریدونکو ته ولولي.
زما د قصې یو بخش چې زبر تاسو ته د بلګې په ډول وړاندې کوم، هغه دا دی چې په افغانستان کې ښوونځي ته تلل زما د پاره ډیر ګران وو او هغه امکانات ورته ډیر کم وو. نو کله چې زه امریکې ته راغلم بیا زما د پاره ډیر زیات امکانات ول دي، که خو هیڅ شک نه وو، خو ژبې د کورنۍ لریواله، دلته جوان پیدا کول، دلته په ایالاتو کې جوان پیدا کول او هغه باندې هغه معیار باندې ځان جوړول، دا زما د قصې بعض بیلګې دي چې ما په دې کتاب کې وړاندې کړې دي او دا مې کمپیرسن یا مقایسه کړې دي چې جوان په افغانستان کې هم دومره اسانه نه وو او په امریکا کې هم نه ده، خو امکانات زیاتره. زه همیشه دا په خپل انټرویو کې وایم چې امکانات دلته زیاتو او ما وکولای شي چې خپل پرمختګ وکم.
د دې کتاب ځانګړنه څه ده؟
د کې یوازې دی یو ټیپیکل یا د سپین پوستا امریکایي ژوند نه دا وړاندې کړي، د کې د افغان ژوند خبره کړي، د کې د نیپالی ژوند خبره کړي، د کې د پاکستانی ژوند خبره کړي، د کې د میډل ایست خلکو ژوند خبره کړي، او دا ټول هغه خلک دي چې په امریکا کې ژوند کوي او هغه د نورو هیوادونو راغلي دي تر څو وکولای شي چې دلته ژوند جوړ کړي. آیا بعضو یې پکې ښه ژوند درلوده؟ هو، بعضو یې پکې ښه ژوند پیدا کړی دی، تحصیل کړی دی، وظیفه لري، ښه کار لري، بعضو دته موفق شوي نه دي، بیرته په خپل وطن شکر باسي، غواړي چې بیرته خپل وطن ته لاړ شي. نو دې کې ډیر زیات هغه بهرنی تصویر ډیر ښه وړاندې شوی دی.
ته په خپل پر کوم موضوعاتو لیکل کول غواړي؟
زیاتره چې زه غواړم د څه په حق ولیکم، هغه به د ښځو حقوق یا د تعلیم حقوق یا هم د انسانیت، زیاتره د انسانیت په حق لږ غواړم ولیکم چې انسان خپل په خپل ذات کې څومره مهمه ده او څومره کارونو طاقت لري او څومره کارونه ترسره کولای شي.
سلیمان لایق د پښتو ژبې هغه حماسي او انقلابي شاعر دی چې شخصیت یې په دوو برخو ویشو، یو یې سیاسي او بل یې ادبي. د هنر جاج په نننۍ برخه کې د افغانستان د علوم اکاډمۍ رئیس ډاکټر عبدالظاهر شکیب او د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي استاد پوهنوال ډاکټر بریالی باجوړی د اروخاد اکاډمیسن سلیمان لایق په ژوند او هنر غږیږي. ډیره مننه جناب استاد چې خپل قیمتي وخت راتراکه. د ادبیاتو د پوهنځي دی استاد او بیا دی ادب پوه په توګه ستاسو پیژندنه له لایق صاحب نه څه وه؟
لایق دی پښتو او فارسی ادبیاتو د معاصر دورې یو برجسته لیکوال او شاعر دی چې د هغه شاعرانو څخه دی چې د واقعیت په شعر کې هم د شکل په لحاظ او هم د محتوا په لحاظ بدلون راوستل. په دې معنی چې مثلا لایق یو له هغو لومړنیو کسانو څخه دی چې دا د شعر شکل ته تغیر ورکوي، یعنی هغه پخواني قالبونه راوځي او نوي طرز شاعري کوي چې هیڅ په زړو قالبونو پسې دومره چلان نه ګرځي. دا یو ډیره مهمه خبره ده. او بل مهمه خبره دا ده چې د مضمون په لحاظ نوي مسائل په شعر کې داخلي. مثلا دا چې موږ ورته مترقي ادبیات وایو، دا په منظم ډول په شعر کې په افغانستان کې یعنی د لایق د شعر په شروع کېږي. دا طبقاتي شعر چې ورته وایو، دا د لوړې طبقې او د ټیټې طبقې ترمنځ چې خبرې کېږي او کوم کشمکش چې روان دی، یا د ولسونو غږ یا د بزګرانو غږ، دا د لومړي ځل لپاره د لایق په شعر کې رامنځته کېږي او په ډېر ښکلي هنري شکل باندې، یعنی نه داسې چې د شعار په ډول وي.
استاد، کله چې د لایق سره په اړه بحث کېږي نو د دوو شخصیتونو په اړه موږ معمولا غږیږو، یو سیاسي شخصیت دی بل هنري او ادبي شخصیت دی. د لایق صاحب هغه سیاسي هویت، سیاسي شخصیت په ادبیاتو د ده په تخلیق کوم تاثیر کړی؟
طبیعي خبره ده چې هر شاعر ځان ته یو مفکوره لري، ځان ته یو ایدیالوژي لري، او که هم مشخص ایدیالوژي ونه لري، ځان ته په خپل شعر کې په خپل هنري اثر کې ځان ته یو پیغام لري. او لایق به د دې وطن یو سیاسي شخصیت و، یو ایدیالوژي خاوند و. او زه فکر کوم دا د یو شاعر لپاره، یو معاصر شاعر لپاره چې هغه د خلکو لپاره غږ وچتوي، د خلکو د برابرۍ خبره کوي، دا کومه ګناه نه ده. او همدغه مفکوره د شاعر او همدغه پیغام د شاعر دا د یو هنرمند هنری اثر ته ښکلا ورکوي. نو که دغسې د ولس لپاره، د هیواد لپاره او د هیواد د ګټو لپاره کوم غږ نه وي، نو خو بیا به خبرې وي، بیا به د الفاظو د ښکلا برجونه وي. شعر و ادب او سیاست دا ځینې خلک جلا کوي، خو دا نه جلا کېږي، ځکه چې د شعر او د ادب یو اړخ یې همدغه ښکلا او هنر دی، او بل اړخ یې همغه مفکوره او پیغام دی د یو شاعر او د یو لیکوال چې هغه پکې انعکاس پیدا کوي. نو زه فکر کوم چې دا دواړه یو د بل مکمل کوونکي او بشپړ کوونکي دي. یعنی دا او که چېرته مفکوره یا خپله ایډیا ته په ډېر شعاري ډول او په وچ او په زور پکې ورنه راباسي، البته هغه ادب نه دی، مګر که ته دومره مهارت ولري چې خپل مفکوره په ډېر عالي شکل په شعر کې یا کیسه کې سه کې، دا هنر دی. او هر شاعر او هر لیکوال یو د ځان سره یو پیغام لري، که دا شعوري که غیر شعوري، خدای خلکو ته یو پیغام رسوي. نو زه فکر کوم چې د لایق سیاست بشیر دومره اغیز پنی کړی ځکه چې موږ کله چې د لایق نوم اورو د دې سیاست نه مخکې د دې هنر زموږ مخې ته ودرېږي، د دې شعر زموږ مخې ته ودرېږي، د دې کیسې داستانونه ناول دا شعر زموږ مخې ته ودرېږي، او په هغه کې دی د خوار ولس او د مظلوم ولس نه خبرې کوي، د پارګنو نه خبرې کوي، د لرې د کلو و بانډو د مظلومانو ژوند تصویروي. نو زه فکر کوم چې صحیح ده چې لایق په سیاسي هغه کې سیاسی میدان کې یعنی عملاً یو لوبغاړی وو، او د دې خامخا د ده تاثیرات د ده په شعر کې شته، خو دغه تاثیرات او یا دغه ایډیا او مفکوره چې ده په خپل شعر کې پاللې ده یا په خپل هنر کې
استاد کوروسی پختنه دا وکړو چې لایق صاحب د ژوند مختلف پړاوونه تیر کړی دي سیاست کې هم دغه شان، کله چې دی یا د دوی هغه سیاسي ډله ټپله دوی په واک کې وو، لایق صاحب په ځانګړي ډول په واک کې وو، یا په هغه وخت کې دوی سیاسي قدرت لاره، د هغه وخت تخلیق، هغه وخت چې دوی بې واک شول، او هغه وخت د 2000 لومړی کال نه وروسته یو ځانګړی او بیل جلا پیر رامنځته کیږي، دغه تخلیق آیا توپیر په کلیدل کیږي که نه؟
خبر ده چې هر شاعر په خپل شعر کې او هر لیکوال په خپل لیکوالۍ کې دغه تغییرات لري، د وخت او د حالاتو د سیاسي او تاریخي شرایطو نه په اغېز سره. لایق مخکې له انقلاب نه چې کوم تحول او بدلون راوسته، دې نه مخکې هم د لایق شاعري ډېره لوړه شاعري وه، خصوصا هغه چې ډېر خپل ارمانونو بیان چونقار ته کوي، یا مثلا د یو هغه راتلونکي ټولنه چې دی غواړي دی چونغر مخاطب کوي، او دا په دې خاطر چې هغه وخت کې نو سیاسي حالات بل ډول و، به شاید په مستقیم ډول نه شو ویلی، خو دی ځان دپاره د ده د سیمې غر چونغر مخاطب کوي، او هغې ته د خپل راتلونکي ټولنې ارمان هغې ته ظاهروي. هغه بهترین شاعري ده. دا طبیعي خبره ده چې د ثور د کودتا یا بدلون نه وروسته شاعري یو څه هغه شوه، ده شعاري شوه، د یو څه وخت لپاره یعنې شعر تقریبا شعار بدل شو، نثر هم همدغه شعار و، او دوی مجبور و مکلف و چې د ثور د بدلون نه د دفاع په سنګر کې ودرېږي، د هغوی د ګټو ساتنه وکړي، او دا د هر شاعر او د هر لیکوال په لیکنو کې دا شی و، او یا په لنډ وینا کې درته ووایم، دغه ادبیات د وختون ادبیات دا تقریبا د ثور د حوادث نه وروسته رسمي بڼه پیدا کوي. نو طبیعي خبره ده چې یو شی چې فرمایش کیږي، یو شی چې رسمي کیږي، کیفیت یې کمیږي، او یوازې په پیغام باندې ټینګار کوي. مګر د لایق وروستنی شاعري چې بیا وروسته کله دوی له صحنې نه وځي، او د خپلو د ګوند نیمګړتیاو ته ګوري یا اشتباهاتو ته ګوري، او دې شاعري کوي، او یا مثلا دا وروستي کلونه چې دی په افغانستان کې ژوند کوي د یو عادي وګړي په توګه او زخرو سره په تماس کې دی، دغه وخت طبیعي خبره ده چې دی لایق شاعري د خلکو د ژوند او د دردونو شاعري ده، او هر څوک پکې خپل ځان ګوري او خپل دردونه ګوري. یعنی واقعیت دا دی چې د لایق د وروستي کلونو شاعري چې دلته په افغانستان کې ژوند کوي یا د ثور د حوادثو نه وروسته، دا د ده ډېره عالي شاعري ده زما له نظره، البته زه حکم نه کوم په زما له نظره.
د ډیر مننه چې خپل قیمتي وخت مو ته راکړ او مرکه را سره کوي. پښتنه دا کوم چې لایق سیب سر خو تاسو ډیر لنګدې پاتې شوی په یو دفتر کې سر کار کوو. د لایق سیب د ټولنیز شخصیت په اړه تاسو پیژندګلوي څه ده؟
ډیر مننه لایق سیب. خو تاسو ته معلومات ده چې د افغانستان سیاست، ادب او ټولنیز ژوند کې تقریبا تر اتیا کالو یا اویا کالو سابقه لري. د افغانستان دغه شاهي وخت نه را پدې خو تر د اوسنۍ زمانه پورې زما په جنګلوي خود لایق صاحب سره ډیر روسته شوی ده. البته ما د لایق صاحب نوم ډیر د پخوانه اورېدل، تقریبا د ډیر شو کال نه ما هم نوم اورېدل. زما په جنګلوي سره د تیرو پنځلس شو کال نه لایق صاحب په ټولنیز لحاظ باندې یو ډیر متوازی سړی وو او تر ډیره کوښښ کاوه چې دوستان وپالي، د دوستانو سره کښېني. ټولنیز ژوند یې عموما د افغانستان د شرایطو سره برابر او د افغانستان د خلکو سره او د حتی د پښتني اخلاقو خوینو برابر ژوند وو.
دا چې لایق صاحب تاسو سره ډیر نږدې کار کړی، یو خود لایق صاحب هغه تخلیقي هنر دی چې هغه تخلیق کړی دی، کار یې پکې کړی، یو دغه تحقیقي برخه ده په اکاډمۍ کې چې دی په دې وروستیو کې له تاسو سره یو ځای کار کوو، د دې کار هلته څه و د تحقیق په برخه کې؟
لایق صاحب خو په علوم اکاډمي کې د تیرو پنځلس کالو راهیسې دی مشاور وو. د علوم اکاډمي په بېلابېلو برخو کې مونږ ته مشوره را کوله، تعلیم او نیکی مشورې مونږ ته را کړې دي. عموما مونږ په بېلابېلو علمی او فرهنګي برخو کې د لایق صاحب مشوره اخیستله، د هغې خبرو ته غوږ نیوو. لایق صاحب په دې تیرو پنځلس کلونو کې د دې تر څنګ چې زمونږ سره د مشاور په صفت کار کاوه، د په علمی څېړنیزو برخو کې هم کار کاوه. د کابل مجلې سره د مستقیما همکار وو. د علوم اکاډمي په ټولو علمی څېړنیزو کانفرنسونو، غونډو او سیمینارونو کې د برخه اخیسته، مقالې پکې ایرایه کړې دي. همدارنګه په د علوم اکاډمي په نماینده کوي. همدارنګه د وطن په عمومي وضعیت باندې د رسنیو سره او د ملي او بین المللي رسنیو سره د علوم اکاډمي په نمایندګۍ باندې همکاري کړې.
شکیب صاحب دا راته وایي چې د لایق صاحب هغه سیاسي شخصیت خو بیل بحث دی، غواړو چې دلته بحث تر ډېره پورې په هغه هنري او ادبي شخصیت وکړو. تا چې څومره لایق صاحب لوستی، څومره چې ورسره ناست شوی، د هغه شاعري دې لوستی، د هغه هنر دې مطالعه کړی، ستاسې برداشت د لایق صاحب له هنر څه دی؟
بله، لایق صاحب خو زما په نظر باندې په اوس وخت کې د شعر لوړ هنر یې درلود. تاسو ته معلومات دی چې د لایق صاحب شاعري تر ډیره د شرنګ شاعري وه، تر ډیره د شاعري چې وه هغه چوسته شاعري وه. ما یو وخت کې زه تللی وم په یو کانفرنس کې خارج یو ملک ته، نو د ایران یو عالم و د ادبیاتو، نو هغه سره زما هلته لیدنه وشوه. بیا زما نه پوښتنه وکړه چې په افغانستان کې زما په نظر باندې، البته دا خبرې د هغه وي چې زما په نظر باندې د فارسي ژبې تر ټولو لوی شاعر سلیمان لایق دی. چې دا خبره هغه وکړه، ما ورته وویل، ما ویل چې سلیمان لایق نه یوازې چې د فارسي ژبې شاعر دی، بلکې دی د پښتو ژبې تر ټولو لوی شاعر دی. دا خبره چې ما هغه ایرانی ته وکړله، هغه ډېر داسې حیران شو چې څنګه بیا د پښتو ژبې لوی شاعر دی. ما ته وویل چې د ده ژبه فارسي ده، او فارسي تر ژبې زیاته تر ډېره په پښتو باندې شاعري نه کوي، دا څنګه خبره ده؟ بیا ما ورته وویل، ما ویل چې لایق صاحب نه یوازې چې ژبه پښتو ده، بلکې په پښتو باندې تر ټولو ډېر زیات آثار او ډېره شاعري هم په پښتو ژبه کړې ده. نو دی حیران شو، یعنی دی په افغانستان کې نه یوازې دی چې د پښتو ژبې لوی شاعر وو، بلکې د دري ژبې هم لوی شاعر وو، د فارسي ژبې هم لوی شاعر وو. او په دې باندې خارجیان هم، د افغانستان نه بیرون خلک هم په دې باندې اعتراف کوي. د دې تر څنګ لایق صاحب ته په اتیاي مکلونو کې د افریقا د لیکوالو او د شعرا او د لیکوالو جایزه هم ورتله شوې وه. هغه په همدې وجه ورتله شوې وه چې دی د افغانستان تر ټولو برجسته او لوی شاعر دی. لوی شاعر په دې معنی چې د ده شعر د هنریت او د ولولو نه ډک شعر دی، او د ده شعر تر ډیره هغه د شعر کوم موازین چې دي هغه په ځان کې رانغاړي او هغه پوره کوي.
جناب ډاکټر صاحب، د وروستۍ پوښتنې په توګه، د لایق صاحب نشتون زموږ فرهنګي، زموږ د څېړنې هغه چرګۍ ته څومره زیان رسولی دی؟
لایق صاحب خو تاسو ته معلومات دی چې د لایق صاحب شاعري د یو ځانګړي سبک او د یو ځانګړي ابتدایي شاعري وه. واقعاً چې د لایق صاحب نه موجودیت زمونږ دغه برخه ډېره زیاته کمزورې کړې ده. مونږ کېدای شي چې په آینده کې د لایق صاحب څه په بل یو شاعر باندې ډکه نه کړی شو، ځکه د لایق صاحب شاعري که مونږ تاسو وګورو د خصوصا دغه وروستۍ شاعري چې ده کړې ده، یعنی ډېر زیات نه یوازې دا چې په ملي سطح مینوال لري بلکې په بین المللي سطح هم مینوال لري. نو مونږ د لایق صاحب څه زه فکر نه کوم که په کلونو تا کتلی.
جاوید عابد د کندهار ولایت اوسیدونکی دی. هغه د کابل پوهنتون د ښکلیو هنرونو پوهنځي د تیاتر په رشته کې زده کړې کړي. له تیرو څو میاشتو راهیسې یې هنري سفرونه پیل کړي، ولایت په ولایت ګرځي او ځوان نسل ته د سټیج ډرامو له لارې د انسانیت او امن پیغام رسوي. نوموړی د همدې هنري سفرونو په لړ کې وړمونی ننګرهار ته تللی و او په بیلابیلو علمي او فرهنګي مرکزونو کې خپلې تمثیلي پارچې وړاندې کړې. له جاوید عابد سره د هغه د هنري سفر پاړه د ازادي رادیو د مشال څانګې خبريال باز محمد عابد مرکه کړي. تاسو اوریدو ته را بولم.
فنکار کوم ولایتونو ګرځیدلې او د دغه هنري سفر نه مو مخه سده؟
له هلمند می پیل کړی دي او دا می ډیر لسم ولایت دي. هلمند، روزګان، کندهار، زابل، غزنی، وردګ، پکتیکا، خوست، پکتیا، کونړ، قندوز، کابل، لغمان او د دوی وسپنګرار کې
موخه مو سده.
څو دلیل لري چې په مخه کې راځي. لومړی غواړم هنر د هنر په شوکاټ کې، د هنر د اصولو برابر، د هنر د اخلاقو برابر، د هنر په ظرف کې خلکو ته وړاندې کوم چې د هنر د هنر په څیر وپیژني. دوه مدد مداري چې ځوان قشر په دې باندې وپوهوم چې رضاکار کار څه ته وایي، څنګه کولای شو رضاکار خدمت وکړو او لکمه طریقه یې وکړو. درېمه خبره دا ده چې په نه امکاناتو ایا کولای شو ښکار وکړو، او په مجموع کې هدف دا دی چې هیومنیزم ته یا انسان پالنې ته کار وسی او په دغه برخه کې خلک متوجه شي چې څنګه کولای شو چې اوسنی وخت کې افغانستان لشته ناورین څخه وژغورو، او په دغه برخه کې څنګه کولای شو چې انسان ته د انسان په څیر وشي، او په دغه برخه کې کار وکړو، او په دغه برخه کې یو انسان د بل انسان سره په مینه کولو او درد کولو شریک کړو.
تیرا ورځ چې ما تاسو په لغمان کې ولیدلې، د وطن موري زموږ تر سرلیک لاندې تاسو هنري سفر الته یو د ښکاری په نوم ډرامه تمثیل کړه چې د اسحاق ننګیال شیرو او د هغه د شیر تصویرونه تاسو په خپل وجود کې تمثیل کړل. واقعا مونږ خو ته نه ډیر خوند واغستو، بلکې یو دردونکې حالت تاسو الته خلکو ته وړاندې کو چې وښکاری آشنا درته سلام کوم، پام کوه ماشې ته ګوته مو وروړه. دغه خوند چې مونږ ته دی هنری سفر یا دې تمثیل را انتقال کړي، تاسو ته هم کله خوند غشتي چې کله مو دغه سي تمثیل وړاندې کړي؟
به صاحب تاسو خپل شاعر یاست، شدر معلومیږي چې کوم شعر تاسو ته خوند درکې تبي خبره ده لیدونکو هم تاثیر پام غندازې. زه هم په دې نظر یم زموږ د هنر خصوصا د تمثیل په برخه کې خو استلاده وي چې کله تاسو نمایش وړاندې کوئ نو لمړی د نمایش متن وخري، هضم یې کړئ، د وجود رګ رګ ته واستوي او بیا په ټول ځان وړاندې کړئ. هو ما چې کله ښکاري نمایش وړاندې کاوه پر وروستي بیتو باندې ما خپل هم په واقعیت کې لسترګو وښکې وبهېدې. د تمثیل وښکې نه وي، که څه هم د تمثیل په قانون کې ما باید د تمثیل له اصولو سره برابر سترګې لنجې سوي وای، خو زما د وطن حالات داسې دي چې ما دې ته نه پرېږدي چې زما سترګې وچې پاتې شي. طبیعي خبره ده پر ما باندې خپل تاثیر لري، او زه چې کوم شی وړاندې کوم هماغسې د ډرامې د اصولو خصوصا د تمثيل د اصول برابر یا پلا حزموم پر خپل ځان یې عمل کوم، پر خپل ځان یې تاثیرات اچوم او پر سی به تمثيلوم.
تاسو زما د لومبې پښتنې په جواب کې راته وویل شي په دیار لسو ولایتونو باندې ګرځیدلې، خو هغه نامي چې تاسو د کوم ولایتونو واغستې د اغوی ولایتونو ترمنځ مواصلاتي لاري د خطرونو ډکې دي، په ځینې سیمو کې د دولت وسلوال مخالفین دي. تاسو دغه سفرونه هوایی کړي که زمینی مو کړي؟ که زمکني مو کړي وي، کله د داسي دولت مخالفینو سره مخامخ شوی یا دا چې تا کله تمثیل وړاندې کړی هغوی ناست وي د هغوی ریاکشن څه وي؟
هوایي سفرونه مې نه دي کړي. په اقتصادي لحاظ باندې په درېیمه برخه کې یا درېیمه کټګوري کې چې راځي د هغو خلکو په څېر په موټرونو کې سفر کړی دی. کله کله مې کوشش بیخي کړی دی چې د موټر په ډکۍ کې کښېنم. یو خو زما د خپل وسو توان برابر ځم او بل غواړم چې د خپل ولس او هغه د درېیمه طبقه چې خلک ورته وایي زما دپاره خو انسان ټوله یوه طبقه ده د هغو له درد او د هغوی له مشکل ځان خبر کړم او په دې د یو هنرمند په صفت او په دې پوه سم چې څنګه زما د وطن یو بېوزله انسان د موټر په ډکۍ کې په یخ یا په ګرمۍ کې کښېني. یو سفر مې وایي سوی دی د روزګان څخه بیرته کندهار ته راتګ و چې مطلق لارې بندې وې او زما په کابل کې بله اجرا وه چې زما باید هغې ته ضرور ځان رسولی وای. دوستانو کور ودان ما دپاره یې زمینه مساعده کړله او کله چې پر لارو ځم نو تر اوسه پورې خو د دولت وسلوال مخالفین نه دي راسره مخ شوي. که راسره مخ شي هم زه کوم ویره و ډار نه لرم ځکه زه چاته کار نه کوم زه د ولس د منځ سړی یم. بیا هم په داسې شکل کې چې راسره مخ شوي دي زما احترام کړی دی. مثلا د زابل په شاجوی ولسوالۍ کې زما سره مخ شول په ننداره کې راته ناست و. دا چې څومره وه په تعداد یې نه یم خبر خو یو کس چې زه یې په غېږ کې ونیولم او زه یې تشویق کړم د جاسوس تر ډرامې وروسته او وشکې په ژره کې پیدا زه یې په غېږ کې ونیولم. د غزنی فولکلور کتاب یې راته ډالۍ کې او بیا راته وویل چې که وکولای سي وای اجرا مشته هم وکړي.
جاوید عبید کده دغه جاسوس په اړه باندې لګرنا وای چې دا څنګه یو ډرامه ده؟
جاسوس د نامه له مخې داسې معلومیږي چې دا به د جاسوس پر موضوع باندې برابر موضوع وي خو داسې نه ده. د جاسوس ډرامې په پیل کې یو ماشوم خپل د پلار په اړه غږیږي. لومړی خو دا کرکټر چې کله صحنې ته داخليږي یو حالت یې د منټل یا لیونتوب حالت یې یو خپل حالت دی. په منټل حالت کې دی په خوشي کې لګیا یې خو کله چې خپل اصلي حالت راګرځي نو بیا یوه صحنه ورېږي او بیا له نو سره برابر د دې څخه کې نو په لمړي صحنه کې د کرکټر پلار په دې نامه وجلسوي یا لالسوي دي چې ګویا د پلار جاسوس دی. خدای پر یاد کی چې زما پلار جاسوس نه دی زما پلار بزګر و په دې سوی تفاهم کې اتلل دي. نو داسې بند پر بند ډرامه پراګراف تراجید ته ځي او بل اخره یو نبره د مستقبل ته د ماشوم رواني جوړی شي. ماشوم نو سره وایي خو کرکټر ورته وایي چې هرڅه ځخه هرڅه وایي څوک یې ځغ نه اوري ګریوان سری وزر کې زاری کې جاړې وشکې ته وي خصو کې ژغ نه وره او په خپله کې دی پر خپل خدای ژغ کې چې خدای ته خمه ژغ واره.
کدار ته وایي چې دغه دوه ډرامې چې تاسو وس تشریح کړي دا تاسو یوازې د تخنیکی وسایلو په مټ باندې او په ساوند افیکټونو باندې په تنا د خپل وجود د بیلابیلو برخو په حرکتو سره درسوي. داسې نورې ډرامې هم تاسو کړي دي چې هغه کې دي ډېر کریکټرونه برخه واخلي او ډرامې وړاندې کوي.
داسې ډېر ډرامې تاسو ما پر سوي لاس ډرامه ما ډرامه چې خپل معنی کړي خو په ډېر کریکټرو کې ور مکتب ډرامه ده سول ډرامه ده دا ټول زما ډرامې چې ما په ګروپي شکل کار کړی دی. مثلا په اوسنیو وخت کې تازه ده مچمړ هند تم تللی د مولانا ډرامه ده د مولانا پر ژوند لیکل شوی ډرامه ده چې زیاته برخه په دری ژبه ده زالته راوی نقش پکښ کې لرم. نو اکاډمیک ډرامه ده تقریبا څوار لسمیاشې متمرین پر کړی دی او پر ځاکار شکل مکار پکښ کې کړی دی. تاسو خبره پر ځای ده زه ولی ون اکټور ډرامه انتخابم یا په یو لوبغاړي کې ډرامه یا مونولوګ سنجوم. یو هدف دا دی چې زه چې کوم ډرامه لیکم په هغه کیفیت چې زه غواړم بل لوبغاړي زما سره په هغه شکل نه ځي یا دا زما د متن سره په هغه نه ځي چې زه غواړم وفاداری نه کوي زحمت نه باسي. یو بل خبره دا ده چې زه رضاکار سفرونه کوم. نن سبا رضاکار کار د څوک اوژه نور کوي. که رضاکار کار ته اوژه ورکړي نو خطر ته یې نه ورکوي. که خطر ته ورکړي نو تهجد ته یې نه ورکوي. تهجد په دې معنی چې ځینې وخت په داسې ځایو کې راځي چې مثلا موږ اجرا ته مساعد یو ټول کار مو سم کړی یو خو هلته یو څوک ممانعت وکړي وایي مه کوه.
او دا خطرونه تاسو په خپل ځان اخیستي؟
دا مې اخیستي دي او را باندې تیر شوي دي. تر ډېره حده پرې دغسې سره باندې تیر شوي دي چې که رښتیا ووایم دغه نن زما یو ځای پروګرام و همداسې وسو او زما یو څه سوی نه یم او نه مایوسه کېږم ځکه زه د همدغه ستونزو د حل لپاره راولاړ شوی یم. زه خو په دې پوهېږم چې مشکل ستا ستونزه ستا. کله چې ستونزه ستا نو زما مبارزه په درد خوري. که ستونزه نه وي نو بیا خو زما مبارزه په درد نه خوري. زه خوند ځینې اخلم او زه ځانته وایم چې بس اوسپنه چې څومره اور وي څومره چټک وي هغومره تېره کېږي هغومره پخېږي. زه غواړم چې زه پوخ سم زه تېره سم په دې برخه کې او زه د خپلو هېوادوالو د خدمت جوګه سم. طبیعي خبره ده پر روحیاتو مې منفي تاثیر لري. کله کله د ځان سره غږېږم خو ځان ته دا خبره کوم چې ته خو راولاړ شوی یې د ستونزې د حل لپاره. نو معلومداره خبره ده ستونزه ستا خو یوه ستونزه
جاوید عبید کدارته وای چې ساسي اونری سفر تر کوم وخت پورې دوام لري؟
تر هغه چې د هیواد څلور دیش ولایتو ته د هنري سفر په جریان کې ولاړ سم، ولته هغه ننداره چې ما د لومړي او دوهم هنري سفر په جریان کې ټاکلې دي هغه وړاندې کوم. خلک ته
ولې غواړي چې جاسوس ډرامه د افغانستان په ټولو ولایتونو کې وړاندې کې او خلکو ته دا پیغام ورسوي؟
هو، ډېره پر ځای پوښتنه ده، ځکه غواړم چې د جاسوس ډرامه د هیواد کوټ کوټ ته ورسوم. یو خو د جاسوس په ډرامه کې ما هغه موضوعات راجمع کړي دي چې د هیواد او لسکلنه تراژیدی پکې کرن قشتل سوي ده، او هغه ما په داسې طریقه را جمع کړی دي چې نه د خلکو وخت ځای کیږي او نه پیغام خطا خوري د خلکو څخه. دغه ډرامې پر کلمه کلمه پر حرکت حرکت ما فکر کړی دي چې په هر څه کې پیغام وي. مجموعا د هغې ډرامې ګټه خلکو ته د ویښتیا، روښانتیا او مثبت بدلون خواته هڅولو پاتېدل دي. زما سره کچا چیرې بالفرض همکاري وکړل او زما سره په کاری بخش کې د ټیم په شکل کار وکي، بیا به نور سم راوړاندې کوم. زه خو هم ولاړ یم رضاکار کار ته، که څوک پیدا شي خدای پاره خلک په د ټیم په شکل هم کار کوم. لا تر اوسه پر خوزه د ګڼو نسونو سره مخ یم. لومړی لوی ستونزه مې دا ده چې زه کله ولایت ولاړ شم، زه به دې پورې اړین یم چې د جاسوس ډرامې د فکر په پلی کېدو لپاره څنګه یو تخنیکار وروزم. په هر ولایت کې یو تخنیکار وروزم چې کله زما هغه تخنیکار ته پاتېږي، خو ځکه هغه د هغه ولایت سړی چې بیا بل ولایت زما په دې کې ډېر مشکلات هم راځي. کله کله پر ځای درک تخنیکار ولاړ سي یا ناروغ سي یا ونه غواړي سم سره کار وکړي، نو بیا به هم زره وایم. نو دلیل دا دی چې جاسوس ډرامه مجموعا د جاسوس ډرامې پیغام دروند دی، د خلکو پر زړه برابر دی، هر سړی خپل ژوند پکې ویني، او دغه ډرامه چې کله اجرا سي تر اجرا وروسته خلکو ته فکر ورکوي.
او کو ساته دا مو وایي چې په کندهار کې چې تاسو بودوباش لري التوسیګي تمثيلي هنر ټولنی بخامه خوي، تاسو ورسره رابطه لري؟
هو، د کندهار لومړنی د کندهار ننداره په نامه تراغه ورسته قرار دی تشهیر وکي. میوند تیاتر ننداره راوتل، سهار پروډکشن راوتی، پلار پروډکشن راوتی، او سره په څنګ کې کندهار فلم ننداره چې ډیر فعالیت کوي. نو د دې ټول سره زما اړیکه ده، او دا خو زما د هنر ساحه ده، او زه باید اړیکه وساتم او د ټول سره پیژنم.
ډیر مننه جاوید عبید، خوشاله اوسی.
ډیر مننه لتا څخه، تشکر.
عبدالوکیل سولمل شینواره د لنډو کیسو هغه لیکوال دی چې په خپلو کیسو کې د افغاني ټولنې یو شمیر سنتي قواعد مات کړی دي. زموږ همکار وګمه جبارخیل د سولمل شینواری لنډه کیسه وی د وګړي دراوروي.
نیمه شپه وه، د ټولو کلاګانو لویې دروازې تړلې وې. د کلی ټول لوی او واړه په درانه خوب داسې بیده وو، تا به ویل ټولو د خوب ګولۍ خوړلې وي. ناببره لویو سپکو او درنو ډزو له کلاګانو او وړو کورونو د باندې او دننه لویه غوغا جوړه کړه. درباره شو، هر څه داسې وښورېدل او ولړزېدل لکه لویه زلزله چې سما او غر ونړوي، او لکه لوی طوفان چې هر څه له ځانه سره پورته کړي. له ټولو د لویې کلا لویه دروازه په درب بیرته شوه. سپکو او درندو ډزو نه یوازې په کلي کې ویده وګړي راکینول، مارغان او په کلاو کې پراته حیوانات هم وترهیدل. د کلي ګرد واړه او زاړه ټول له ځایه ولټېدل. د کلي د زړې ادې له خولې لویه چغه پورته شوه: یا الله خیر! له دې سره ټولو نارې کړې: غلې دي غله! لویانو هر یو څه چې لاسته ورغلل واخیستل. چا توره په لاس کې ونیوه، چا تبرګی را پورته کړ، او چا ټوپک اوږې ته واچوه. خو چې له کلاګانو او کورونو د باندې د کلي منځ ته راووتل، هر یو لکه اروایې چې وتښتي ځای په ځای ودرېد. په ټولو ویره خپره شوه، رنګونه یې زیړ واوښتل. ټول کلی په سپکو او درنو وسلو بار داسې وسله والو نیولی و چې نیم انسان او نیم حیوان ته پاتې کېدل، او د لویو وزرونو په لارلو سره لکه مارغان په هوا کې هم الوتلی شول. په دغه عجیبه مخلوق ټول باغونه، کروندې او کلي ته نږدې ټول غرونه رغونه ډک وو، او کلي او کلیوال یې څارل چې موجودیت او راتګ ته یې څه ډول غبرګون ښایي. لدوی سر جگره او کتیخته پا دی نیمه شپه که دراغلی مخلوق داسی جامعی پتنوی چی ده توپ پا گولیوی هم پا گرانه لبخو غرزواله شو او ده هر یو پا اوگه داسی وصلی باروی انسان چه چی تیگیه او بکوله داوتنی غلنهو او نخو هم لنگدی گاون دراغلی شک مارو دو دوی نجامی چه تا ورتوی او نه یه چیره او نه نور کلوده یوی هم انسان تا نو ورتا چوک داسی لرنگ تور و تا با ویل چه دسکر و رنگ ور کرده وی او چوک داسی سرا و سپین و لکه ده تازه حلال کلی غوی تازه غوخه دکلی خلکو پا اول زل ده داسی چیرو او جامو خلک لیدل لحقو سر جگره و مقابله لکه لده برو سر ده سر و حلو او پلوی لاس زانونه لغرونو را کنده کولو هیچ چوک نپو هیدل چی ده چه دول آشا بلا او مخلوق ده چا پیریان گنل چا دیوان او زنلو نورو سیارو راغلی استازی دغه عجیب مخلوق نه یوازی دنن او دبانده طول کلانی ولی و پاس ونو تا هم خطلی و او لکه مارغان دوونو پلویو مندانو نستو آن ده کلاف و برجونو کیه هم مرچلی جوڑه کری وی خو ده غراغلو نا اشنا موجوداتو هیچ شه او هیچ چا تلاس نور بود ده سیریه پا گره دلو او خبرو هم ده چا سر نخلاسی ده او کلیوالو تا ده سبری که دل لکه گونگیان چی پا اشارو غگیگی ده غوی مشر چی پلاس او ورمیگی گن ماران ده سمبو ده کلی پلو یا میدانه کیه ده ترحی دلی کلی او سیدون کتا لاس منی و او پلوڑ آواز گت شو مبیره گی مگلی هیچ شی سراکار نلرو پا دی سرا کلیوالو کی ساو چلی ده دادا او ویره یه لسراوالو تا ده کلی مشر جر ورغ برگکده نو پا دی نیمش پکی چه بی پختنی او بی اجازه پا کلی کرانه نواتی هست ده ناشنا مخلوق مشر اوگی پورتونی وی بی لویری او ترهی پا غرور او مستهی و ویل مگمو پا مور پا سراغلیو پا دی سرا پا طول کلی او کور کی شور جور شو طول یو بل تحق پک و کتل او ده غینا روا او سپکی غختنی تا گرد لغو سیشن او سروا وختل ده کلی مشر و ویل پا دی بودای چه کوی دا حکوم پیغل هم نده چی کم ظلمی تا یه نکاکلی در اغلی مخلوق مشر نرای مسکا وکده ده کلی والو پا احساساتو او غصه یه هیچ سر و نگراو هم آغسی سر تم بایی و ویل مگ دوم رساده نیو مگ دواده پسی نیو را غلی مگ تا ده غو غلو او زوراور کسی طول معلومی دی چی ستاسی ده مور دواده پا حواس کی سرون بایلی او شرمی دلی تختی دلی دی طولو وڑو او زڑو زامنو لمسیانو کڑوسیانو کودیانو او نورو یو او بلتا و کتل بیا طولو پای وسا چی غکڑا نول دی زڑی بودی چی غواڑای دغلو مشر پا لوڑ آواز زواب ورکڑ ده غی کمالونه ده کمالونه پا اوریدو طول کلا ای خپاتی شوا او هری و لخلی بیوا کرا و وطل کمالونه دغلو مشر ده شور او زوگ پا منس کی پا بیڑا ورغ برگکڑا مگ ده غی کمالونه یادو او لزان سر یبرو ده کلال منزه یو تن چی پخپلا مندهی گیره یه لاسواه او لتسبویه پر لپسی تاکاره ویسته پا زور و بیل مکتی پا بدل کی سرا کوی ده غی پا دیل شرم دک غختنا او معامله طول وارا او زاره لغو سیسره اوش نشول هر چا پلاس کی نیولی وصلا هغ سری تونی و او لحری لور ری د کنزلو او گواخونو باران جور شو ثبت کوی پا مور سودا کوی مور خرچوی او هغه چی همغه سیریه تسبیح اړولی او د هری دانی په اړولو به یې د خدای نوم هم په لوړ اواز واخیست بی واکه خندا ونیو او د هیچا د کنزلو او گواخونو ونه ویریدم کدا سی در باندې مور ګرانوی په دا سی درانه خوب بنه بی دیدلی ده غ په دې خبره ټول ولاړ کسان لکه له خوبه چی راکینی و خوریدل یو تنی چې د شاته ولاړ وو سر وخوځاو او د خبرې دستی تصدیق کړه د رښتیا وای چی په چا خپل مور ګرانوی په دا سی درانه خوب نه بیتیږي ایوب بل هم چې حس کشملې وهلې او په وګدو بریتونو یې لاس تیراو غاړه تازه کړه او په پلوې یې وویل مګ نه یوازې بیده ړانده او کاڼه یو، ناپوه هم یو چې پردی مخلوق له څومره لرې ملکونو، غرونو، سمندرونو او نورو سیارو زموږ د مور په کمالونو خبر دی او موږ له هغه نه پیژنو. او له دې سره د ټولې کلا وګړو له شرمه سترګې لاندې ونیولې او تر ډیره یې یو بل ته نور له شرمه ور ونه کتل.
یو سول یو خزی سوله د افغان خزول نظره
زمانم شکریا د خزو چار ریاست یو کار کوم کې زمنګ پژن کې زمنګ پټوله نه کې زمنګ په افغانستان کې سم بدلون راځي د سول سره، یعنی د انسان نه نیول تر حیوان تر یو میږي پورې هم پټوله نه کې آرامي راځي، خوشحالي راځي د سول سره. خدای تعالی انسان ته کوم حقوق ورکړي دي هغه په هیڅ یو نظام کې نه دي ورکړ سوی، ځکه اسلام د عدل نظام ده. اسلام چې کوم حقوق نارینه او خزو ته ورکړي دي، خو زه فکر کوم چې د طالبانو په وخت کې هغه حقوق خزو نارینه نو ترلاسه کړي، نو باید هغه حقوق ورکړي چې هغه خدای او رسول انسان ته ورکړي. د بشر حقونه چې خدای تعالی یعنی انسان ته یو بشر ته کوم حق ورکړي.